مات صالح بشت خای صالح خوش آمده
ډیر مننه ستار فروخ تاسې ستړي نسی د ازادي راډیو اوریدونکو ته ازما له خوا سلام دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. دا خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې د منفجره وسیلو په نتیجه کې په تیرو 9 میاشتو کې د ملکي افغانانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. نن دوشنبه ده، د تلیا میزان 14 د اکتوبر 8 په پیل کې خبرونه. افغانستان ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې پر مسله خبرې وکړې. په هرات کې تیر ماښام یوې چاودنې 9 کسان ټپیان کړل. د ترکیې ولسمشر وایي د څارنوالانو وروستي راپور ته منتظر دی چې د سعودي عربستان د یوه ژورنالیست د مرګ د څېړنې په اړه دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې پر مسله خبرې وکړې. د جمهوری ریاست په ویلامیه کې راغلي چې دواړو لوریو پرون ماښام په ارګماڼۍ کې وکتل. د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت یې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړې. د ویلامیه په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د پروسې د بریا او د هر اړخیز امن د ټینګښت په هدف د افغان حکومت هڅې یادې کړې. زلمی خلیلزاد هم چې تازه خپل دنده پیل کړې سوله یو مقدسه پروسه بللې ده. شغلی خلیلزاد تیر شپه په کابل کې ځینو خبریالانو ته وویل د سولې لپاره به له خپلو تجربو استفاده وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې چې کومه تجربه لرم او تر دې مخکې مې چې کوم زده کړې کړي هغه اړیکې چې په سیمه او نړۍ کې لرم دغه هدف ته د رسیدو لپاره کارم.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ په ویلامه کې ویلي و چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ یو هیئت به د افغانستان په ګډون پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته 10 ورځنی سفر ولري. په هرات کې تیر ماښام په یوه چاودنه کې 9 تنه ټپیان سوي دي. د هرات امنی قمندانۍ د مطبوعاتو مسؤل محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه په یوه زرنج ډوله موټر سایکل کې سوي او په ټپیانو کې یو پولیس هم شامل دی. دی وایي چې د یوه پولیس او یوه بل ټپي روغتیایي وضعیت نازک دی. دا پیښه د هرات ښار په یوه له ګڼه ګوڼې ډکه سیمه کې سوې چې لای مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د حکومت لخوا پر وارداتي مالونو د مالیې د زیاتوالي په سبب په هرات کې شاوخوا 2000 بروړونکي موټر درول سوي دي. د هرات د ګمرک رئیس محمد انور رحماني پرون ازادي راډیو ته وویل دغه موټر لیوي مشتري سي د هرات په ګمرک او اسلام کلا بندر کې درول سوي چې په سبب یې په مجموعي اوایدو کې د کسر اندازه 40% ته رسیدلې ده. شغلی رحماني زیاته کړه چې په خوا د خوراکي او بیلابیلو وارداتي مالونو پر هر بر 2,00,000 افغانۍ مالیه و خو اوس دغه اندازه 4,50,000 افغانۍ ته لوړه سوي چې له کبله یې ګڼو سوداګرو د خپلو بروړونکو موټرو د درولو پریکړه کړې ده. د افغانستان د کرکټ په غوره لیګ یا APL کې پرون 2 لوبې وسوې. د پکتیا ټیم د ننګرهار له لوبډلې مسابقه وګټله او په دویمه مسابقه کې د بلخ ټیم چې مخکنی لوبه یې هم ګټلې وه د کندهار ټیم مات کړ. د بلخ ټیم 115 منډې وکړې خو د کندهار ټیم یوازې 125 منډې جوړې کړای سوې. د دویمې لوبې غوره لوبغاړی ګلبدین نایب سوچې په بلخ ټیم کې مسابقه کوي. هغه په 4 اورونو کې 4 وکټې واخیستې.
کله چې موږ په وروستي اوور کې بیټنګ کاوه مقابل ټیم ډیر ښه بالینګ وکړ. ما هم فکر وکړ چې که هر وار په جلا بڼه بال وکړم ښه به وي او همدا و چې وکټ مې واخیستې. کله چې په شل اوور مسابقو کې بال کوي نو مجبور یې چې هر وار خپل بال په جلا بڼه واچوي.
د افغانستان د غوره لیګ مسابقې په متحده عرب اماراتو کې د ګڼو مشهورو بهرنیو لوبغاړو په ګډون پیل سوي دي. د ترکیې ولسمشر وایي د څارنوالانو وروستي راپور ته منتظر دی چې د سعودي عربستان د یوه ژورنالیست د مرګ د څېړنې په اړه دی. دغه ژورنالیست په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې په مرموز ډول مړ شوی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون ډاډ ورکړ چې دا قضیه به جدن تعقیب سي.
زه د ترکیې د ولسمشر په توګه دا موضوع شخصاً تعقیبوم او نتایج به له ټولې نړۍ سره شریکوم.
په ترکیه کې ځینو سرچینو رویټرز خبری آژانس او نیویورک ټایمز رسپانې ته ویلي چې جمال خاشقجی په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې وژل سوی دی. خو په استنبول کې د سعودي عربستان د قونسلګری یوې سرچینې دغه تورونه بې اساسه بللی دي. انټرپول یا نړیوال پولیس وایي د دوی رئیس منګ هونګوی استعفا وکړه. تر دې څو ساعته مخکې چین وویل چې له هونګوی د احتمالي فساد له کبله تحقیقات روان دي. انټرپول پرون په یو اعلامیه کې وویل چې منګ هونګوی تر دغه اعلان لنډ شیبه وروسته خپل استعفا وړاندې کړه. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او نه یې دا مشخصه کړې چې پخوانی رئیس یې دا مهال چیرې دی. پرون تر دې مخکې د چین د اداري فساد ضد ادارې په یوه آنلاین اعلامیه کې وویل چې له منګ څخه له قانونه د سرغړونو په شک څېړنې روانې دي. په فرانسه کې د ډیره انټرپول پخوانی رئیس منګ هونګوی په عین حال کې د چین د عامه خوندیتوب د ادارې مرستیال وزیر دی. منګ چین ته د سفر پر مهال له درکه سوی دی. د دې میرمنې ویلي چې کله یې خاوند د سپتمبر پر 15مه له فرانسې څخه په سفر ووت، له هغې رئیس یې د ده په اړه معلومات نه دي ترلاسه کړي. او خبري راپورونه وایي د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې د یوه لیموزین موټر د ټکر له امله 40 کسان مړه شوي دي. په موټر کې ناست کسان د کلیزې یوې میلمستیا ته روان وو. د نیویارک پولیسو ویلي چې پیښه تېره شنبه د ایالت مرکز آلبانی ته نږدې سوې ده. سیمیز رسنوی ویلی لیموزین موټر له یو بل موټر سره تر ټکر وروسته له سړک څخه واوښت. د امریکا د ترانسپورت د خوندیتوب د ملي بورډ رئیس ویلی د پتیرو څو کلونو کې په امریکا کې یو له خنړیو ټرافیکي پیښو ده. تاسو یې زدي رادیو ته واجیست. د خبرونه په راپورونه کې ورته چې یوناما په خپل تازه راپور کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده.
د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې چټک زیاتوالی مستند کړي چې د جګړې له امله د ملکیانو د مرګ ژوبلې نږدې نیمایي برخه جوړوي.
د خوست چارواکو له کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله د لوی غونډې نه جوړوي.
خپل پیغامونه، خپل غوښتنې، خپل ژمنتیاوي د ولس سره د مطبوعاتو د لارې تامین کړي، دا به هم د دوی په خیر وي، هم زموږ د ملت او زموږ د هیوادوالو په خیر وي.
د ترکیې ولسمشر وایي د سعودي عربستان د هغه ژورنالیست قضیه څیړل کیږي چې ویل سوي په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې وژل شوی. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. د انصاف پلټکې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې د دولت مخالفان د جر تر جره په هغو سیمو کې چې ملکیان میشتي د چاودیدونکو موادو له ځای پر ځای کولو لاس واخلي. یوناما دا خبره پرون د بشري حقونو په اړه په یو ځانګړي راپور کې کړې ده. په دغه راپور کې په تر نهه میاشتو کې د 3600 ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه جدي اندېښنه ښول سوې ده. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
یوناما وایي د افغان دولت وسلوال مخالفین باید جر تر جره په ملکی میشتو سیمو کې د چاودیدونکو موادو ړنده او نامناسبه کارونه بند کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د تابع شوی چاودیدونکو موادو له امله ملکیانو ته د زیانونو د زیاتوالي په نوم په یو ځانګړي ریپورت کې ویلي، د انتحاري او نورو وسلوالو بریدونو ترڅنګ په چاودونو کې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د یوناما د مطبوعاتي دفتر یو غړي رفیع الله الکوزی پرون شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ریپورت په اړه وویل.
دغه ځانګړی رپورټ د جنوري لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر دېرشمې د تابع شوي چاودیدونکو توکو له امله د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې چټک زیاتوالی مستند کړی چې د جګړې له امله د ملکیانو د مرګ ژوبلې نږدې نیمایي برخه جوړوي.
یوناما په دې رپورټ کې ویلي چې د ملکیانو ترمنځ انتحاري بریدونه او پلان شوي بمي چاودنې ټولې د ویرې او ترهې د خورولو لپاره شوي. دا رپورټ داسې وخت جوړ شوی چې په دې وروستیو کې د پلازمینې کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې له هندوانو رانیولې چې مذهبي لږکي دي، په ګڼو شیعه افغانانو او نور ملکیانو پراخ بمي او انتحاري بریدونه شوي او د سلګونو انسانانو وینې تویې شوي. یوناما وایي د سږ کال د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر دېرشمې 1015 ملکیان وژل شوي او 2500 نشبته نور تپیاندی. روختي کارکونکو او خبريالان هم چې لپیخ ورسته سیمه تتللی د دویم زلي چاودنو او وريدونو په خاطر قرباني شوي. د یوناما د مدواتي دفتر غړي رفیع الله الکوزی د ورستي ریپورت په اساس ټینګار وکړ چې د افغان جګړې ټولې خېلې خوای باید د ملکیانو ژوند ته پام وکړي.
یوناما خېل خو ته یادونه کوي چې د ملکی وګړو او ملکی تاسیساتو قصدي په نه حکول ودروي او سپارښتنه کوي چې د دې ډول وريدونو په ترڅ کې د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره چټک ګامونه پورته شي.
د یوناما ماما مشر او د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو د ملکانو وژنه جنگي جرم او د نزغم وړ بلله. د ښاغلي یاماموتو په خبره د بریدونو اوږدمهال اغیزې لپاره نشي غورځېدلی، ځکه دې چارې افغانان اړ کړي چې تل په ویره کې اوسي او د دوی عادي ژوند یې اغیزمن کړی.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې د منفجره وسیلو په نتیجه کې په تیرو 9 میاشتو کې د ملکي افغانانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. اجرایه ریاست وایي عبدالله عبدالله اندونیزیا ته د خپل سفر پر مهال د هغې هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مسؤلانو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د اساسي پروژو د ارزونې او هلته د پانګونې لپاره سفر وکړي. تفصیل له خان محمد سین ناوري.
د افغانستان اجرائیه ریاست اندونیزیا ته د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سفر له لاسته راوړنو ډک ګڼي وایي. په دغه سفر کې د هغه هیواد له مسؤلینو سره په بیلابیلو برخو په تیره په اقتصادي برخه کې یو لړ هوکړې شوې دي. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال امید میسم وایي عبدالله عبدالله اندونیزیا ته د خپل سفر پر مهال د هغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مسؤلینو غوښتي چې په افغانستان کې د پانګونې په نیت یو ځل افغانستان ته سفر وکړي.
رئیس اجرائیه
اجرائیه رئیس د هغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلینو ته بلنه ورکړي چې کابل ته راشي، کانونه، قیمتي ډبرې، برېښنا او زیربناوې وارزوي او پکې پانګونه وکړي چې د افغانستان او اندونیزیا ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا شاهدان شو.
د وویل په پام کې ده چې په افغانستان کې د اندونیزیا او په اندونیزیا کې د افغان تولیداتو مارکیټونه جوړ شي چې دواړه لوري خپل تولیدات یو بل ته صادر کړي. عبدالله عبدالله تیره اونۍ د اندونیزیا د ولسمشر د مرستیال د بلنې له مخې د دوو ورځو لپاره هغه هیواد ته سفر وکړ. د اجرائیه ریاست د معلوماتو له مخې عبدالله عبدالله په دغه سفر کې له اندونیزیایي لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته کړي او یو لړ سیاسي او اقتصادي هوکړې ورسره کړي دي. د اقتصادي چارو پوهان په هیواد کې بهرنۍ پانګونې د هیواد د اقتصادي ودې لپاره مهمې ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې استاد مسعود په هیواد کې د بهرنیو پانګونو لپاره د لازمو زمینو په برابرولو ټینګار کوي.
که پانګونې ته د دغو شرایطو برابرول چې قوانین د پانګونې خوندیتوب او بیمه پکې شامل ده او موږ دغه اسانتیاوې برابرې کړو، د بهرنۍ پانګې د جلبولو لپاره موثرې دي.
ښاغلی مسعود د کورنۍ پانګونې لپاره د هیواد روان وضعیت ستونزمن ګڼي وایي حکومت ته پکار ده چې بهرنۍ پانګونې ته د شرایطو د برابرولو ترڅنګ کورنیو پانګوالو ته هم د ځمکو، اوبو او برېښنا اسانتیاوې برابرې کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست ملکی او پوځي چارواکو د ولسی جرګې له کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د ځینو احتمالي ګواښونو په خاطر دی په خپلو انتخاباتي کمپاینونو کې د لویو غونډو له جوړولو ډډه وکړي. دوی دا خبرې پرون په یوه کانفرنس کې وکړې. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
خوست پوری پوهندوی حکم خان حبیبی ول چې د ټاکنیزو کمپاینونو له پیلېدو وروسته د ګواښونو کچه او سلوړه شوي او وسلوالو خپلو تکتیکونو ته هم تغییر ورکړی.
زه په خپل درانه ولس باندې احترام نه غږ کوم چې امنیت په ساتلو کې او یا هم په ټولو اړخونو کې زمونږ د امنیتي خصوصا کشفی و استخباراتی ادارات سره لکه څنګه چې خوانه د ضرورت تعالی همکاري کړی ده خپل همکاري جاری وساتي او چاته اجازه ورنه کړي چې خدای مکه دغه فضا رانه ګډه وړي.
د خوست امنیه قماندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی وایي چې د لوی غونډو امنیت یو څه ستونزمن وي، نو د دوی غوښتنه داده چې نوماندان د لوی غونډې نه جوړوي.
هیله کوو چې دوی دغه خپلې غونډې چې ډېرې لوی نه شي دغو امنیت خوندیتوب یو څه ستونزې لري او خدای نکړه داسې به راپېښه رامنځته شي چې بیا به مونږ ټول نشو جبران کولی. هیله مو ده چې دا د رسنیو د طریقه د خپلې غونډې، خپلې پیامونه، خپلې غوښتنې، خپل ژمنتیاوې د ولس سره د مطبوعاتو د لارې تامین کړي، دا به هم د دوی په خیر وي، هم زموږ د ملت او زموږ د هیوادوال په خیر بوي.
خوست امنیه قماندان د پوځي شورای وی بلې پریکړې ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې نوماندان د درنو وسلو له ګرځولو هم ډډه وکړي.
لطفا دې نوماندان د ثقيله سلالکه پیکا د شکه راکټ د ګرځولو څخه ډډه وکړي. موږ غوښتنه دا ده چې د ځان سره د 15 میل سلا نه اضافه چې هغه خفیفه سلاوې دي کلشنکوب دي د ګرځولو څخه ډډه وکړي. تور شیشو موټر د ځان سره نه ګرځوي تر څو موږ پوه شو چې آیا دغه تور شیشو موټر زمونږ د یو نوماندې که خدای نخواسته یو د مخالف.
د خوست چارواکو په یاد خبری کنفرانس کې ویل چې په یاد ولایت کې ټول 192 ټاکنیز سایټونه موجود دي چې 28 د لوړ تهدید سره مخامخ دي او په شپږو نورو سایټونو کې له سره په تذکیرو سټیکر نه دی لګول شوی.
په راپور کې موردل چې د خوست امنیتي چارواکو د ولسي جرګې له کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د ځان د خوندیتوب لپاره د ځینې ټکي په پام کې ونیسي. په کندز کې خلک وایي د ناامنیو پیښو اندېښمن کړي او که دغه لړۍ همداسې روانه وي تر روانو انتخاباتو په وړاندې به لوی خنډ پیښ کړي. په پام کې دا د ولسي جرګې انتخابات 12 ورځې وروسته وسی. اجمل آریان راپور لري.
د کندز ګڼ شمېر اوسېدونکي د دې ولایت روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي او دغه راز وایي که چیرې د کندز روان امنیتي وضعیت ته ډېر ژر رسېدنه ونه شي نو ښایي زیات شمېر خلک د امنیتي ګواښونو له کبله په دغې پروسه کې برخه وانخلي. د دې ولایت یو تن اوسېدونکي عین الدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل څرنګه چې وینئ انتخاباتي کمپاینونه جریان لري او که دولت غواړي چې یو شفاف او پاک انتخابات ولرو او د خلکو لپاره د منلو وړ وي نو باید د امنیت د تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. له دې سره سم د کندز یو تن بل اوسېدونکی غلام سخي وایي چې اوس مهال د کندز ښار په نږدې څنډو کې وسلوال مخالفان موجود دي او که وضعیت همدا ډول دوام ولري نو ښایي زیات شمېر خلک د خپل مدني او قانوني حق څخه محروم پاتې شي. کندز له ډاډمن امنیت څخه برخمن نه دی او که وسلوال طالبان مسلحانه تحرکات ولري مرمۍ ان د ښار چوک ته رارسېږي او که وضعیت همدا شان ادامه ولري نو ښایي موږ یو شفاف انتخابات ونه لرو. دولت باید انتخاباتو د تامینولو په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې قمندان غلام مرتضی سروري بیا وایي چې امنیتي ګواښونه دومره جدي نه دي چې د ټاکنو پروسه له خنډ سره مخ کړي. موږ دا منو چې یو اندازه امنیتي ګواښونه موجود دي خو دغه ګواښونه په دې پیمانه نه دي چې د ټاکنو د پروسې مخه ونیسي او یا حکومت او امنیتي ځواکونه له ننګونو سره مخ کړي. زموږ امنیتي ځواکونه د انتخاباتو ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري. کندوزیان په داسې حال کې د دې ولایت روان امنیتي وضعیت په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې د میزان میاشتې په 28 نېټه د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اروزګان د ولایتي شورا ځینو غړو په یوه کنفرانس کې ادعا وکړه چې افغان حکومت له دغه ولایت سره د مورمیری سلوک کوي. دوی له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په ولسي جرګه کې د دغه ولایت ته یوه بله څوکۍ اختصاص کړي. شریف الله شرافت راپور لري.
د ولایتي شورا غړي وایي د نورو ولایتونو په پرتله اروزګان له پامه غورځول شوی او په سرشمېرنه کې هم ورسره ناغېړي شوې ده. یادی خبرې د دغې شورا غړو محمد کریم کریمی او عبدالکریم خادمزی رسنۍ ته د مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وکړې.
زموږ د روزګان ولایت سره د نورو میرې چلند سوی دی. زموږ اسایت چې معلومه ده د واکسیناتوري د نګاه څخه یا د شفاخانو د نګاه تقریبا در 8 لکه پرې ده. د مرکزي حکومت څخه مو هم غوښتنه په دې اړه باندې دا ده چې موږ پر اسایت باندې د سر غور وکړو.
هغه حقوق چې د گیزاب د ولسوالۍ او د روزګان د خلکو دي هغه حقوق موږ غواړو په هر معنا چې وي. زموږ سره د مور میرې چلند دلته د نفوسو په براور کې سوی دی. هغه براور چې د ونیو یم کال د پاره سوی دی هغه نه پوس شمیري چې د ونیو یم کال د پاره سوی دی هغه مطلقا موږ د پاره د منول نه ده.
د ولایتي شورا د غړي زیاتوي چې د دایکونډي مربوطه گیزاب ولسوالي مرکزی اداري اورزګان ته ورکړي خو امتیازات یې دایکونډي ته ورکول کیږي. اورزګان ولایت د مهال پولیسي جرګه کې درې چوکۍ لري چې وایي ډاکه یې وایي تش او یو تن وکیل یې ځان د دایکونډي ولایت ګڼي. د دغه ولایت خلک هم له مرکزی ادارې څخه ورته غوښتنې لري. دوی چې هم په زیات شمیر په یاد کنفرانس کې ګډون کړی وو له مرکزی ادارې څخه یې غوښتنه وکړه چې خپل حقه حقوق دی ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د دغه ولایت یو شمیر اوسېدونکو مرکزی اداره په توپیري چلند تورنه کړې وه او ویلي وو چې خپل حقه حقوق یې ترې ګرځولي دي.
تاسو ازادي راډیو ته خوږ یاست. اوس به له احمد تکل نه واورو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کړې ده.
ګارډین ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې پر افغانستان د امریکا د پوځي یرغل د 18مې کلیزې په مناسبت یو تحلیلي راپور خپور کړی. د دې راپور په پیل کې د افغانستان د اوږدې جګړې د یوې ورځې د مرګ ژوبلې ارقام نقل شوی دی. د راپور څېړونکو دا ارقام له دولتي سرچینو څخه ترلاسه کړي او رسنیو نه دي خپره کړي. د 2013 کال د جون 13 هغه ورځ و چې د اختر په مناسبت د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ درې ورځنی اوربند پای ته ورسېده. د تحقیقاتي ژورنالیزم ادارې له ابزرور او ګارډین ورځپاڼو سره په ګډه د اکتوبر د 8 د افغانستان د جګړې د 18 کلیزې په مناسبت په یو راپور کې د اوربند د مودې له پای ته رسېدو سره سم د ملکي وګړو او د جګړې د ښکېلو اړخونو د مرګ ژوبلې شمېره راخیستې. د راپور لمخه د جون د 13 نیټې د پایل په لومړیو شیبو کې په یو خوانځي کې د دریو کسانو سرونه غوڅ شول او د ورځې په دوام کې په 14 ولایتونو یعنی نیمایي افغانستان کې 13 نورې پیښې وشوې او د شپې په 11 بجو یو هوایي حمله وشوه چې په دغو ټولو پیښو کې 16 کسان مړه او 13 زیات نور ټپیان شول. ګارډین لیکي په ښارونو کې د درس ویلو کار او استراحت پر مهال خونړۍ حمله اوس د افغانستان د جګړې ورځنی تصویر دی، خو په دې ورځ په لویو ښارونو کې کومه لویه حمله هم نه وه شوې. واشنگتن اگزامینر اونیزا آنلاین خبرونه په یو تحلیلي مطلب کې لیکي چې په 2000 کال کې پر افغانستان د یرغل په لومړیو کې د پوځي بریا په برخه کې هر څه سم او په معاصرو جګړو کې د بریا لپاره د وخت د دفاع د وزیر ډونالډ رامسفیلد له نوې طریقې سره سم ښکارېدل. خبرونه لیکي هغه مهال په جګړه کې د بریا دودیزه تګلاره د پاول دکتورین په نوم یادېده. دې تګلارې چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو د پخواني لوی درستیز جنرال کولین پاول د نظریې پر بنسټ ولاړه وه، سپارښتنه کوله چې په جګړه کې باید له خپل ټول زور څخه کار واخیستل شي څو بریا یقیني شي. خو د واشنگتن اگزامینر د راپور لمخې رامسفیلد بل نظر درلود. هغه د پاوز پر قمندانانو فشار راوړ چې باید د سپیشل فورس او د سی آی ای د قراردادي ځواکونو له شاوخوا 1000 تنو کار واخیستل شي، خو ترڅنګ د طالبانو له دښمنو سیمه ییزو ملیشو سره اتحاد وشي او د هوایي حملو په مرسته د طالبانو رژیم وپرځول شي. خبرونه د مطلب په دوام کې لیکي هغه مهال رامسفیلد چې د بریا خوشحالۍ هیجاني کړی و د نیویارک ټایمز ورځپاڼې دې پوښتنې ته چې آیا افغانستان به په دوهم ویتنام بدل نشي په مسخرو ځواب ورکړ. خو واشنگتن اگزامینر زیاتوي په داسې حال کې چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د جګړې 13 کال پیل شو، دا جګړه لا هم بې نتیجې پاتې ده.
د ترکیې ولسمشر وایي په استنبول کې د سعودي عربستان د یو خبریال د وژنې په تړاو جدي څېړنې روانې دي. دغه خبریال په استنبول کې قونسلګری ته ورغلی و چې لا درک سوی دی. سفیولا ستانکزی او نور تفصیل.
د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې د یو سعودي خبریال د مرموزي وژنې په اړه د څارنوالانو وروستي ریپورت ته په تمه دی. پرون نیویارک ټایمز او رویټرز ته د ترکیې سرچینو راپور ورکړی چې جمال خاشوقجی د سعودي عربستان په قونسلګری کې وژل شوی. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي څېړنې روانې دي او جزئیات به ټولې نړۍ ته واضح کړی شي. د ترکیې د جمهور رئیس په توګه دا موضوع زه شخصا تعقیبوم او نتایج به ټولې نړۍ ته وړاندې کړم. هر څه قونسلګری ته د تګ راتګ په شمول څېړل کیږي. همدارس به له هوایي میدانونو ټول پروازونه او ناستې هم وڅېړل شي. ترکیې د ولسمشر وسلاکار یاسین اقتای پرون ویلي په اغلب ګمان د سعودي عربستان یوه 15 کسیزه ډله په دې قضیه کې لاس لري. یو بل ترکی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي جمال خاشوقجی ښایي هغې ډلې چې سعودي ورته ګمارلې وه وژلی وي. جمال خاشوقجی چې پخوا په سعودي عربستان کې د یوې ورځپاڼې ایډیټر و، تیر کال خپل هیواد پرېښود او ویې ویل له هغه غچ ویریږي چې ښایي د ریاض په پالیسیو د ده د انتقادونو په خاطر ورته متوجه وي. خاشوقجی د اکتوبر په 2 د خپل واده لپاره د یو سند په خاطر په استنبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ورغلی و. کوژدنه چې ورسره د قونسلګرۍ تر دروازې ورغلې وه څو ساعته له ودانۍ د باندې ناسته وه او خبریالانو ته یې ویلي و چې کوژدنې بیرته را نغی. په استنبول کې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې جمال خاشوقجی د قضیې په تړاو تورونه بې ځایه دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه ویلي په انقره کې د سعودي عربستان سفیر احضار کړی او د سعودي خبریال جمال خاشوقجی د لادرکه کېدو په اړه سپیناوی ترې غوښتی. په استنبول کې د سعودي د حکومت د منتقد خبریال د وژنې قضیه داسې وخت بحث پارونکې شوې چې تر دې مخکې هم د ریاض او انقرې اړیکې چندانې ښې نه دي بلل شوي.
د خوست شون کې د نورو ټولنیزو ستونزو ترڅنګ د شونیزو توکو او د زده کړو لپاره د مناسب چاپیریال نه موجودیت د هغو ستونزو په توګه یادوي چې هلته شونیز بهیر اغیزمن کړی دی. تفصیل نجیب الله الخیل نوري.
په خوست کې د ښوونکو د سرپنا مشکل، د معاشونو لګوالی، د کتابونو په ګډون د لازمو تدریسي توکو کمښت او د ډېریو ښوونځیو د منظم ښوونیز چاپیریال نشتون هغه ستونزې دي چې ښوونکو ته ستونزې جوړې کړي او ښوونیز بهیر هم اغیزمن کړی دی. ښوونکو او مسؤلینو یاد څرګندونې د یکشنبې په ورځ د بی بی خدیجه په لیسه کې د ښوونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډه کې وکړي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت غوښتنه وکړه چې په هیواد کې د ښوونیز کیفیت د خوالی په خاطر دی د ښوونکو د یادو ستونزو هواري ته پاملرنه وکړي.
ډیری مخاطبو کې د کتاب د نشتون، د ودانیو د نشتون او په مجموع کې د منظم درسي محیط څخه بې برخې یو.
په خوست کې خوښه او وزره ښوونکو په تدریس بوختي چې 4.5 زره رسمي او پاتې نورې په حق الزحمه او قراردادي ډول ګمارل شوې دي. د خوست یو تن ښوونکی محمد نادر خاورین وایي د لازمو اسانتیاو د نشتون له کبله دوی نشي کولای چې د زده کړو هغه ګټور میتودونه عملي کړي.
د خوست په سطحه هغه مواد چې مثلا یو وستو ضرورت لري یو شاګر ضرورت تلری متاسفانه نشته. مونږ په واسم کې شپیتو اویا نفره څنګه هغه ته پوهه ورکو او څنګه هغه وهڅو ګروپی کار دا مثلا جوړیز کار دا.
د رحیمه پونوم یو خونکی وای چې یو شمیر نارینه خونکو ته د سرپناه د جوړولو لپاره یو وای ونم رزمکه ورکړل شوی، خو د محدود خزو پرته نوري خزینه خونکی ورڅخه به برخې دي.
شخص ستونزې ده هم کېدل شي چې د نارینه او استادانو ته د سمکه ویشنه ده، د نمرو ورکونه ده چې دا تر سره شوی ده د جن نارینه او استادانو ته. خو د خزینه او استادانو لپاره دا ستونزه ډیره جدي نیولې شوې ده، باید ومنول شي چې دا ستونزه تر اوسه پورې د مسنانه او استادانو لپاره نه ده حل شوی.
بلخو د خونکی د ریوال ورځ په مناسبت د افغانستان د پوهنې د سرپرست وزیر په پیغام کې هم د خونکو ستونزو ته اشاره شوی او ویل شوی چې خونکي په دې هیواد کې له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره سره خپل دندې تر سره کوي.
په خوست کې مو د ښوونکو د ستونزو په اړه واورېدل. په نورستان کې له وچکالۍ ځپلو کورنۍ سره د غنمو د ویش لړۍ پیل شوه. روح الله انوري تفصیل لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته له مرکز کابل څخه 900 ټنه غنم را لېږل شوي وو، خو په نورستان کې وچکالۍ زیات خلک ځپلي او یا د مرستې ستونزې نشي حل کولی، نو دوی هم له مرکزي حکومت د نور کومک غوښتنه وکړه او هغوی هم ورته نور وسه وټنه غنم منلې دي.
دا اول برخه 900 وټنه کومکې غنم را رسیدلې دي. بیا د نورستان ولایت له خوا نه د غنم کافي نه وګڼل شوي او د حوادثو ته پیشنهاد شو. 250 تنه نور منظور شوي دي چې هغه هم په لاره کې دی، ولسوالیو ته انتقالیږي.
هغه وایي نوې مرسته به پاتو سیمو ته ولیږي او هڅه کوي چې ټولو زیانمنو شوو کسانو ته یې ورکړي. د مرکز پارون یو تن اوسیدونکي چې مرسته شوي غنمې ترلاسه کړي وایي سګنی کال کې وچکالۍ ورته زیات زیانونه اړولي او د هندوستان لخوا مرسته شوي کومک باندې خوښتي. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې د واورو زیاتې زیرمې درلودي، خو په تیر ژمي کې د واورو د نه اورښت له امله یې ګڼې سیمې وچکالۍ ځپلي او زیاتو مرستو ته اړتیا لري.
سپوږمۍ ته د تګ لپاره جلا ستوربیړۍ جوړه سوې ده. نور جزئیات له عصمت سروان اوري.
لاکهډ مارټن کمپنۍ د سپوږمۍ لپاره د یوې اوږدې ستوربیړۍ لومړنۍ طرحه وړاندې کړه. دا لندر یا پر سپوږمۍ کښېناستونکې ستوربیړۍ چې 14 متره اوږدوالی لري د ناسا د ټکنالوژۍ په مرسته جوړې شي او د 14 ورځو لپاره 4 تنه فضاناوردان سپوږمۍ ته وړي. لندر ستوربیړۍ به د جوړېدو په صورت کې د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتي مرکز له تمزی ډیپ سپیس ګیټوی څخه د مرکز په توګه کار واخلي او ستورمزلی به له همغه ځایه سپوږمۍ ته یوسي. دا ستوربیړۍ سپوږمۍ ته له تلو وروسته د سونګ د اخیستلو لپاره بیرته مځکې ته راګرځي او بله پیره سپوږمۍ ته رسوي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا ستوربیړۍ به کوم کسان سپوږمۍ ته کله وخېژوي.
تاسو لا پیغامونو
زده المند ولایت د ناویه د ولسوالۍ د ازار سکه محمد هاشم خبر کوم. د ناویه د ولسوالۍ وبو تصرف کتی او چې د بیلمن سینه او بغل کثیره زه خو د غت مقامات د متوجه څخه د نایو تجارتو سوال د سوال او چې د کشنه د علاقې سره مخ کی ازادي راځي د ایر د رمضان د ازمو سینان تر ټول چارواکو ورسوي و سلام احترام
زه د ورځ ګام ولایت اجزاب د بل سالي خبره کوم مرور موږ د دې وچکالی سره مخامخ کښتونه مټولن او لاړو وچلو اوس موږ دغه یو درخت لرو د بادامو درخت او دغه مټولو وچ او بنسه یو ډیر لري ولسوالۍ د حکومت توجه نه سوډیته بس موږ په دغه مشکلات کې چې نه وبلرو نه په دنیا باندې شي لرو نه د دنیا د پاره یو د ایوانان د پاره یو شو یو شي لرو ټول د مشکلات سره مخامخ غنم وچول د درخت مو وچو چیږي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
تاسو ازادي رادیو ته ورجیاس دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې پر مسله خبرې وکړې جمهوری ریاست وایي چې دوړو لوریو پرون په ارګمانی کې سره وکتل په هرات کې تیر ماښام په یو چودنه کې و کسان ټپیان سوي دي چارواکي وایي چې په ټپیانو کې یو پولیس هم شامل دی د حکومت لخوا پر وارداتي مالونو د مالیې د زیاتوالي په سبب په هرات کې شاوخوا 2000 بر وړونکي موټر درول سوي دي د افغانستان د کرکټ په غوره لیګ یا ای پی ایل کې پرون دوه لوبې وسوې د پکتیا ټیم د ننګرهار له لوبډلې مسابقه وګټله او په دویمه مسابقه کې د بلخ ټیم د کندهار ټیم مات کړ د ترکیه ولسمشر وای د څرنوالانو ورستی راپور ته منتظر دی چې د سعودي عربستان د یو ژورنالیست د مرګ د څېړنې په اړه دی انټرپول یا نړیوال پولیس وای د دوی رئیس مینګ هونګوي استعفا وکړه تر دې څو ساعته مخکې چین وویل چې لو هونګوي د احتمالي فساد له کبله تحقیقات روان دي او خبری راپورونه وای د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې د یو لیموزین موټر د ټکر له امله 40 کسان مړه شوي دي مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي رادیو واوري 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سید انصاف پلاټ کې او د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام خو تر دغه پروګرامونو مخکې ورزو هلمند ته د هلمند ګریشول سولي پرلار او کمربندي سیمو کې خلک نه امنیو اندیشمن کړي دي ګریشول سولي پر هله قوي سړک پرته ول سولي د چي امنیتي ساحه تر په خوا زیاته کم سوي ده د زینو سیمو خلک وایي چې د حکومتي سرتیرو او طالبان ترمنځ د اردو جګړو له کبله د دوی سیمې نه امن سوي دي الیاس دغه ول سولي ورغلی او راپور لري
ګریشته د نارسراج له شمیر مهم او نام نشمونه تیریدون کې دغلار په 2015 ولسم میلادي کلونو کې څو ځله د ترافیک پر مخ تړل شوی را اوس پرې تا ګراتا غادي سوی دی یو دوه ځای د پاخه سړک واړه پل چکونه چې تر څنګ یې د هم وی ټانګ ټوټې هم پرتی دي تازه په مینونو الوغول شوی دی د سړک پر غاړه اکثره ملکی کورونه نړیدلې دي په جن کې څو کال کېږي چې د حکومتي سرتیرو پوسټې پاتې دي زموږ په موټر کې هم ملي بیرغ باد وهي خو د لارې په اردو کې حکومتي سرتیرو د طالبانو سپینو بیرغونو ته سلګونه درې رنګ بیرغونه په سیالۍ درولې دي پر سړک د تازه فیرسو مرمیو په چکان پراته دي دلته هر شیبه جنگ پیښیدلای شي ځکنو موږ د ملي اردو تر ټانګ د مخه کیږو ځینې غمځکه چې پوسټو ته نږدې دي د کلونو رئیس نه دي کړل سوي چې اوس په ځنګلونو بدل سوي دي پر دې سیمه جګړه دومره پیچلې سوي ده چې افغان ځواکونه د خپل پوسټو تر څنګ واړه پل چکونه او لارې په کوچنیو ګروپونو رڼا کوي چې د وسلوالو د فعالیت مخه ونیسي مسافر او موټر چلون کې وایي لارې د جګړې د دواړو خواو لخوا ناامنه او وجدي سوي دي
زمونږ ما جګړې ګول لارې خود اوس نه دي څه سم نه دي خو دوی باندې امنیت نشته او امنیت نشته بل اخ یو ځای طالبان ټکان کې بل ځای طالبان خو ډېر بیا امنیت دي کومه چې طالبان کډ ور دي بل اسره خلک ازادي
د لشکرګاو کندهار دولار ته نږدې د وزیرو مند پسمه کې د اردو تازه سوځیدلې ټانکشي چې جګړه لا هم په شدت وجود لري خو د سړک پر راسته طرف د برښنا نوی لوړی فلزی پایه چې د برښنا شرکت لخوا نصب سوی دی او د کجکی برښنا تر لشکرګار سوی سړی راتلونکي ته خوشبينه کوي
د ګرشک د پخوانی بازار پر عمومي جاده بیروبار دی، سوداګری عادی ده، خو خلک د بازار په څنډو کې د پروتوکولو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د ګرشک اوسیدونکي وایي د بازار په مرکزي سیمو کې وضعیت ښه دی، خو لږ وراخوا خراب دی او هر شپه پر امنیتي پوستو بریدونه یې نارامه کوي.
زما نوم بلال احمد. بس د بازار خلک موږ وسایې دغه چولې په خاطر موږ سره همکاري کوي، داسې ډېر وسایې که د ورځې که د شپې یاندې په اطرافو کې مشکل شته په بازار کې شکر دی هېڅ مشکل نشته.
عملیتی وضعیت بازار شده بین کمربند که زنگون هستن و رلاک سم دی کاروبار ولاړ بازار که شای نسته وطن خلق نرازی.
زما نوم محمد فهیم، کاروباری شایل نسته بازار بیخی سکوت ولاړ ولی خواه جنگونه دینو شروشوری پا ملتکه که نو امنیت بیده که بفایی
دلشکرگاه تر شاو خواه جگلو روست چه پا 2015 میلادی کال که وست بیه ګرشک یو د خنړی ولسوالیو څخه و چې ګڼې سیمې د دولتي سرتیرو او طالبان ترمنځ لاس په لاس وې. د ګرشک ولسوال محمد سلیم رودی وایي کته هم په ځینو سیمو کې جګړې کیږي خو تر پخوا یې حالت ښه شوی دی.
دا من په زادو هغه ساحې چې موږ په لاس کې لرو هلته ډاډمن امنیت دی. د دې وجه د علت دلته د ادارې او امنیتي ځواکونو ملکي ادارې د ټولو ترمنځ همغږي ده. د همغږي په صورت کې خلک کولی شي چې خوشحاله ژوند وکړي.
ګرشک تر لشکرګاه وروسته د کاروبار او نفوسو له مخې لویه ولسوالي ده. دلته یو وخت د ټول هلمند اداري چارې چې مشري یې د کندهار څخه کېدله کنټرول کېدلې، خو تر 1932 مریز کال وروسته اکثر چارې آهسته آهسته لشکرګاه ته ولېږدول شوې. ممدلی استایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د انصاف پلټکې
یو چې هغې پسې ورشه بلو یا هغې پسې ورشه بلو یا هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه ده.
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کاپیسا ولایت د کوهبن ولسوالۍ نه د عبدالمبین په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د ده په ځمکه یو زورواکي قبضه کړې ده. د وایي قضیه تر محکمې هم رسیدلې او محکمې حکم کړی تر هغې چې په دې اړه وروستۍ فیصله نه وي شوې هیڅوک حق نه لري چې کار پکې وکړي. خو د ده په خبره دغه زورواکي اوس هم د ده په قبضه شوې ځمکه له کار کولو لاس نه اخلي. دغه قضیه مو د کاپیسا ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف پلټکه
رور نوم دسه ده؟
نوم زما عبدالمبین ده.
لکوم ازای د ټلیفون کړه
اوس
ما ویل لکوم ازای د ټلیفون کړه اوس چیرې
اوس 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 خو دلته پکتیا کې اومه، زرمت شریف کې اومه، افسر اردو ملی اومه او اوس دلته هم وظیفه کې او اصلي ځای مې کاپیسا ولایت ده، کوبن ولسوالی ده او درنامه کلی ده.
ستونزه ده سده؟ ویل می ستونزه ده سده، اغا مشکل سده؟
ستونزه خود ما زمکه بانده یا زورمن را غیل تا پلفر کار شروع کره، پلان داری حال تا کور جوره وی.
دغا کس ده اقدام وز کره و که سو وقت پیتی ریگی؟
شاو خواه لفت کالا که گی بانده که تا لفت کالا که گی.
تاسی دغا موضوع ده کاپیسا لوالی یا ده کوبن ولسوال سر شریکه کره؟
دوای حقوقی می ده، هلته دوسیه ده، هلته اسناد ده، هلته ولسوال لیکله امضا کړی، قمندان ته هم دوه کاله مخکې فیصله کړی، هلته لیکله کله چې فیصله نه شوی ځکه باندې چا حق نه لري هلته کار کوي.
ښه، ستا په خبره دا سړی چې اوس هم ستا په ځمکه کې کار کوي او عریضه دې هم کړې، امنیه قمندان یا امنیتي ځواکونو په دې حق لسه اقدام کړی؟
زه کوم ځای وظیفه یم، کوم ځای وظیفه یم یو نفر ولیږه هلته خپل مانیشه. ما وویل زه خو دلته یم، وراره مې ډاکټر ده کابل کې ده او بل ورور درې کاله مخکې شته قمندان و د قکنده شهید و هلته هم ماشومان و بل غد سره زل نه لرم هلته.
نو څه مسله ده چې ستا عریضې ته توجه نه کیږي؟
خو توجه نه کوي، معلومه ده توجه نه کوي.
خو وسه غواړي
وختونه می داده زر هغه زورمند باندې حکومت لاړ شي کار ودروي.
دا څومره ځمکه ده؟
شاوخوا 15 انجیر بزه کوي.
دا ځمکه ستا ده او که پلرنۍ ده؟
پلار نه، پلار نه، موږ ته میراث پاتې دی. پلار مې څو کاله مخکې د خدای وبخښي مړ شي، هغه پلار مې میراث پاتې دی موږ ته.
ښه، د دې دعوې نه مخکې تا په دې ځمکه کې څه کار کوه؟
دوانه مخکې هلته غنمو کارول، دغسې کار کوي.
ښه، ستا په خبره دغه زورواکي چې دا ځمکه یې قبضه کړې، دا پکې وسه کوي؟
هغه زورمن فقط یو خواته ځکه باندې پلان لري کور جوړوي.
خواه ستا ستونزه به د کاپیسا ولایت له مسؤلینو سره شریکه کړو.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه به د کاپیسا د والي له ویاند ښاغلي قیس قادري سره شریکه کړه. سره له دې چې همدا اوس مو له ښاغلي قادري سره تلیفوني تماس لږه مخابراتي ستونزه لري، خو څرګندونې به یې راواخلو. جناب قادری صاحب، د موبین په نامه، عبدالمبین په نامه یو افسر ادعا کړی ده چې د کوبند په ولسوالۍ کې د دې تقریبا 10 جریب ځمکه یو زورمن غصب کړي، او محاکم هم فیصله کړې چې هیڅوک حق نه لري چې د وروستۍ فیصلې مخکې په دغه ځمکه کار وکړي. لیکن دی وایي چې اوس هم هغه زورمند دلته آبادي کوي او غواړي چې کور جوړ کړي. ستاسې نظر مې غوښته. او تلفون مشکل لري اتمن
او بخښه، من ان شاء الله تصورم تاسو ته وکړم. تاسو د امنیت نیقه د موبینډان ته یار ورکړو چې د قضیې د تحقیق کې او وروسته د تاسو د او د رادا کړو باندې تر اوسه په خپل موبینوم
قادری صاحب، که عبدالمبین تاسو ته مراجعه وکړي، ستاسو دفتر ته راشي، څه مشوره به ورکوي، که اسناد وښي، څه کومک به ورسره وکړي؟
من انشاءالله مطمئن یاست او مهدي دره تمام عملکړو ته څه چې ستونزې لري د هغه ستونزو حل لپاره حلیدلې وکړي او د هغه مشوره ته رسیدلې وکړي. تاسو د برنامې طریقه عبدالمبینوم ته قربانې غږ کړو چې مقام ورته راشي، یو ځل بیا د قضیه درته وڅېړي، که دا ځل ورته رسیدګي ونه کړو بیا شي کولی چې هرې محلي پولیسو ته مراجعه وکړي. انشاءالله اطمینان ورکوو چې په دې قضیه کې هر څومره چې زورمند ګډ وشي او هغه سره قانوني چلند به وشي.
ډېر زیات تشکر.
د انصاف په لټه کې.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کاپیسا ولایت د کوهبن ولسوالۍ یو بوسیدونکي آزادی راډیو ته ویلي چې د د سو جریب ځمکه یو زورواکي قبضه کړې، او سره له دې چې محکمې حکم کړی چې د محکمې تر وروستۍ پرېکړې پورې هیڅوک حق نه لري چې په دغه ځمکه کې کار وکړي. خو د عبدالمبین په خبره دغه زورواکي اوس هم د ده ځمکه نه پرېږدي. په دې اړه مو د کاپیسا د والي له ویان قیس قادري سره ټلیفوني اړیکه ونیوله. سره له دې چې له ښاغلي قادري سره مو ټلیفوني خبرې د مخابراتي ستونزې له امله ډېرې شفافې نه وې، خو ډاډ یې ورکړ چې دغه کس د ده دفتر ته مراجعه وکړي چې اسناد یو ځل بیا وکتل شي او ستونزې ته د حل قانوني لارې ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په دې خبرونه کې غواړم د تل په څیر ستاسو هغه پیغامونه خبره کړو چې تاسو پکې خپل ورک ځان لټوي. خو د خبرونې د جوړښت سره سم به لومړی د هغو دوستانو پیغامونه واورئ چې دوی له خپلو کورنیو لرې دي او غواړي د همدې خبرونې له لارې کورنیو او دوستانو ته ورسیږي. که تاسو ته معلومات وي، نو کولی سئ د ازادي راډیو د ورکو دوستانو خبرونې ته زنګ ووهئ او د ورک یا موندل شوي کس نشانۍ او د خپل د ټلیفون شمیره راته پرېږدي. نو نور مو په تمه نه پرېږدم، پیغامونه ته به ورسو.
بلی السلام علیکم زه فرید احمد د فراد د ولایت د بلبلد درسوالی د گرانی د کلی سره ساي سره پلان کې مورور زه د شپږ کاله کېږي چې نادرکه سوې ما مشکور په ایران کې وو وسره غلې افغانستان ته نه پوهیږم چې معنی زما قریبان به زما اواز اوري که بیا نه اوري که چېرې زما قریبان زما اواز اوري او زما په باب باندې غواړي چې معلومات وکړي زه په فرا کې اوسېږم دا زما د ټلیفون په نمبر دی ما ته زنګ راوي زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 6 8 8 0 0 8 1.
بله السلام علیکم ارشاد د خوصلات هلو من د زیر وسالیت ښه زه تقریبا درې کلن وم چې د خپل کور څخه نادرکه شوی یم اوس شپاړس کاله عمر لرم او خوست کې د یو کور سره اوسېږم که خپل خپلوان او یا بل داسې څوک رب مې غږ اوري نو ما ته دې په دې شمېره اړیکه ونیسي 0 0 5 0 0 8 0 0. شمېره یو ځل بیا وایم 0 0 5 0 0 8 0 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیر سلطان میج پروار خبر پر ادی کڑی دے چھ ماش میرا دی ماہیہ ما دا شمیره ده دیگه ده زفر لوت که ما ده ده جنگ وی سی پر و تلور دری وار ننه بیا دو و فینزه تلور دری واری لبیا تکرار وم سی پر و تلور نه بیا نه بیا نه دو و فینزه تلور اغه شمیره دې ما ته ځان ګوډي و سلام کړې و ما زیر و تور لا په چا ځو کوم سلام.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کول شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 و 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 0 2 و 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمېره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستان اوس به ستاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښې لټوئ.
بله السلام علیکم زه سمیع الله د فراه ولایت د بلابلد د ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې یم. زما یو ورور دی د رفیع الله په نامه دا دوه کاله کېږي چې نادرکه دی. که چا معلومات وي په دغه حق لدي زموږ سره اړیکه په دغه شمېرې زموږ سره اړیکه ونیسي 0 0 0 2 0 2 2 1 4. وسلام.
بله السلام علیکم زاد الله د زابل ولایت له مرکز سرکار سره په ټلیفون تماس کې یم. زما یو انډیوال دی الوزی نمیر دی د غو اوسېدونکی ده د کلا په سر د سینک اوسېدونکی ده د پنځه ورځې دی که هر مسلمان ورور ته په دې هکله معلومات وي نو ما له دې په دې شمېره اړیکه زنګ ووهي 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
خپل برکلو دا اسمعله دا مستر یتلا راکی خپل شرزی برکوتیزی
بله سلام علیکم زسا استخانی نکندار ورد کنج وایول طالب استوانز خبر کن ما کا دی شانگار نمی خدای واسر دی گل دا شور ونی استی چې د ایران خوا د سر وس نظر را کا د چار څو په دې معلومات لري ما په بدر عالم بار زنګ وې چې در ازیا وویش نیوی و تاو یې چې ته ډیر مننه دا دی رسول
السلام علیکم
سمرتا خان غزنی ولایت د جرور شریف خان عالی کر سره ټیم ته اله ما یو روډ د چنې د سی د بیار له سره کولی دی پلان مې عبد الحمید دی د بن احمد لاوی د جنې مېشمنت له کوټ څخه نظر کړي نو چې هر چا ته په اړه باندې معلومات ته د شمیرې د راته څنګه وي صفر او یا اته د ستنې څنګه سره ویول شمیرې یو ورځ به لوم صفر او یا اته د ستنې څنګه سره ویول دیش میرے دیرا تا جنگوی اخفل جائزہ ہم تر لاسا کولا سی
السلام علیکم پرشت تراغلی گول افغان دا حلمن ولایت لشکرگاہ شاہ دا بولان لسحی سخی زما یو ماما دی چې دا شپانس کال کیږي چې نادر اکسوی دی شادی خان میجی چې دا ورونو نمونه دی عبدالرشید عبدالشکور خان دا غی دا ورونو نمونه دی او دا مشخ خورایی نومی عبدالغفار
عبدالغفور زما یو دوست تقریبا واته میاشت کیږي اردو ملکی په روزګان ولایت کې هغه وظیفه تلوده نو تقریبا واته میاشت کیږي چې هغه نمبته اول راسي او د شماره غو تلیفون چور سره هغه بند ده او داسې اوځي کې وسیده چې حالت نه اونټو او نه امر امنیت و بلکې طالبانو په معاصره کې و نو داغه احوال اوسه پر مونته نه درسېدلې کوم یا ورونه چالت احوال لري په روزګان ولایت کې نو می وایم د غندوم د حبیب او د محمد عظیم زوی کېږي نو کوم یا کس چې د دې دراتې معلومات ولري نو په داغه نمبر موږ سره اړیکه ونیسي نو الله تعالی تاسو ته اجر به نصیب کړي زما شماره ده 0 9 1 9 8 4 د ریبا شماره ده 0 1 1 8 9 5 5 8 8 2
السلام علیکم معلم رحمت الله دین محمد ادم جوړ سوي سم علیکم یو ده ما شه کې کار کې چې رګ نیمه ایمن محمد دی
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ موږ یو ورته د وسلمه او د سما د دې تعالی په اساس دې د هلمن ولایت په خوشحال کړي نه دلیل وسالي وسه دې کړي نه شهر چا د پاک معلومات یې په دغه شمېر دې ما سره اړه کوي نه سي صفر و صفر څنګه و صفر دوا درې صفر درې صفر دې شماره صفر و صفر څنګه و صفر درې صفر درې
السلام علیکم زرز ماما درغنده و فخ خبره کوم از نوی دو فرکتی د محمد فن احمد یا فاجی تکلیف لري اصلي د پنجوایی د ولسوالی دی د کشمیر تلغور د لی تلغور دی د رزنامه دراره دی شغل نشماره ده سپر و سوا نجس دیجر کنزل دا نشماره ده کار به سر کړی دی معلومات ولري په دغه شماره کې مست معلومات راکړي چې نو ورکو کیږي
السلام علیکم زه عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت څخه زما یو دوست ورکی ده وحید په نوم باندې د نن سنو شپږ میاشتې کیږي چې کوټ مې راغلی کې څوک فاره معلومات لري نو ماته جی په دغه شمیره زنګ وی 0 9 0 8 9 4 8 0
سلام علیکم زمرد خان د غزنی لوات نه خبره کوم نو یو دوه نفر کلیوال دی یو دی په خپل په نامو او بل د روغان په نامو دی د لوی لختر د لوی لختر نه دوه ورځې مخکې د غزنی ولایت کې ورکسوی دی دوه سره ورونه دی په پلا شي غټ تور مزغن ثوی دا وروغان دې سر ده چې څوک دې طالب نه مزما سری او یا دې خپل باندې دا اوري نو تاسو دې دې مره باندې تماس ونیسي صفر دوه واري وو څلور نو پنځه دوه واري دوه دوه.
السلام علیکم، نوم می بلال ده کابل ولایت څخه می اړیکه نیولې ده. زما یو کاکا ده د سردار والی په نوم ده، د پلار نوم یې قاسم علي ده. سل کاله کېږي چې نادرکه شوی ده د پاکستان د خزانې کیمپ څخه. که چا ته پته یې معلوماتي ما ته یې په دې شمېره زنګ وخي: 0 4 8 4 2 9 2 9. والسلام.
اور السلام علیکم، ما یو ورور دی دادا راجی پن احمد دی د شمپیر اور شبرک دی یو بل لپاره مور سره دی هغه د پیولا پن احمد دی دا د دوی په دغه باندې سلی د مرجو خوخه کار دی یو سره د رقم معلومات لري په دغه شهر دی ما ته څنګه وي 0 4 4 9 9 15 2 8. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم، محمد رسول نزا بلوالا تخمی علیکن والدادا مجیو دوست دا محمد سلام پنامه دا دا محمد خیل دا کلی دا زابل اللہ تشاجی دا ولسوالی زادی رادیو دا کارکون سکوس خیل کم کچیری دا از ما پیغام نشد کی او یادی خود دا از ما آواز داوری نجی پردغ شمارا دا مشتر علیکنی کی سپر آویا دو آویا نونس پنځه سوه پنځه اتیا شماره یو ځل بیا وایم 0 4 2 9 9 15 15 اتیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم، زما خواهش داغلی ورور چې ورور می دی ورور دی هفته کاله کېږي د عبدالواحد په نامه دی د عبدالمحمد کاکا زوی دی دې ورور یم عبدالوهاب یم په دې خپله زما غږ اوري که بل څوک اوري په دغه شمېرو د موږ ته زنګ ووي
بله. السلام علیکم، زنی دا محمد خبره کوم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالی او د توکازو د کلی څخه. زما یو دا کار زوی دی په نامه د علاوالدین دی، د جمالیه کار زوی دی، د خان کام لسی دی. یو کال څلور داسې کې چې نادرکه سوی دی په ژړې سترګې دی، 14 کاله عمر لري، د کندهار په ښار کې نادرکه سوی دی. د ټلیفون شماره درته وایم: 0 4 2 9 2 0 4 2 0.
بله. السلام علیکم، زاد الکیل د فراد ولایت بلابلک ولسوالی د گرانی د کلی سا صرف لاین کې نور وره. ما یو ورو دی په نامه د عبدالکریم، تقریبا د 14 کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. وره هر مسلمان ورو چې په باب باندې معلومات لري ډېره هیله لرم. د ما د ټلیفون په نمبر دی زما سره رابطه وکړئ وروره، 100,000 افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. د ټلیفون نمبر یو ځل بیا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې مسته غمونه خپروي.
السلام علیکم، دا ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه نیکی ویلی وایم. زه سید فلاح د یلمند ولایت نادالی د ولسوالۍ څخه د شورا د میدان د جوی سیل محمد ګل اکا د کلي سستری سره په تماس یم. زما یو زوی دی ورک دی حفیظ محمدی نومیږي، دی د 14 کاله دی، د لوی اختر په اخوا نادرکه سوی دی. هر څوک د محمدی د حفیظ محمدی په نامه معلومات ولري د ازادي راډیو سره دی په تماس. یله د شمیره درته وایم: 0 4 2 0
وشته سلور و ری بلش نراده سپر و سپر شپاج اتا یو سلور شن یو
ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه مو د دې خبره کړه په دې هیله چې تر بل خبرونه پورې ستاسو د ورکو ازانو ترک معلوم سی او یا هم له کورنۍ سره یو ځای سي تر بل اونۍ او بل پروګرام پرې مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د تا بهیر کبه په یاد يم زچه قدم به قدم گدم تا یادم اومد.